او اوریدونکو السلام علیکم، د اوساری رادیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. دا خپرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې 14,000 افغان ماشومان د خوارځواکۍ او د هغو ناروغۍ له کبله چې له لوږې سره تړاو لري مړه شوي دي. د دې راپور له مخې 3.5 میلیونه افغان ماشومان د خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري او د طالبانو د وخت رسیدو له امله سیاسي بحران افغانستان ته د بشري مرستو رسولو لار سخته کړې ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له نومبر میاشتې راهیسې چې په سړو سیمو کې ښوونځي رخصت وو، دوی تر زرو زیات ښوونکي وروزل. د سویډن کمیټې د ښوونې او روزنې د پروګرام مسؤول محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا 1,200 معلمین چې اندازتا 50% خزدي د مختلفو برنامو لاندې ونیول شو، د هغې ظرفیت سازي وشوه.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې 1,00,000 ماشومانو ته کتاب، قرطاسیه او ښوونکو ته معاش برابروي. دا کمیټه هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 5,000 تر 10,000 پورې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ په خوست او ننګرهار کې د لومړۍ درجې ولایتي سیالۍ د داخلي کرکټ د ودې لپاره مهمې بولي. د دغه بورډ ویاند فرید هوتک پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل
یاد لوبې خورا مهمې دي او له همدغه سیالۍ لوبغاړي کولی شي چې پرمختګ وکړي. چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمه درجه ولایتي لوبو لړۍ ترسره کړله او له هغې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د زونونو په کچه درې ورځنۍ لوبې پیل کړي.
په نهویش ولایتونو کې د دویمې درجې سیالۍ د فبروري میاشتې په 10 پیل او د مارچ تر 2 یې دوام وکړ چې د شپږو ګروپونو یوه یوه لوبډله وتوانېده لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ ته لار پیدا کړي. کرکټ بورډ وایي د دغو سیالیو له برکته 600 ځوانانو او زلمکیانو ته زمینه برابره شوې چې په کرکټ کې خپله وړتیا وښيي. د بریتانیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کانفرنس ته په خبرو کې وویل هغه سې چې مو په 2014 میلادي کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځولې، بیا به هغه تیروتنه ونه کړو. دا هغه لار ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د ماریوپول ښار محاصره به د روسیې د پوځ د جنایت په خاطر په تاریخ کې ثبت شي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې زیلنسکی نن یکشنبه د اوکراین ملت ته په یو ویډیویي وینا کې وویل هغه کار چې له یب سولې ښار سره قاصبانو وکړ تیرور دی او په پیړیو به له ذهنونو ونه وځي. د اوکراین ولسمشر له سویس څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پلوي شتمنو کسانو پر ضد لا ډېر اقدامات وکړي، ځکه چې د ده په وینا دا کسان په خپلو پیسو د مسکو د یرغل ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ولادیمیر زیلنسکی د سویس د برن ښار د جګړې پر ضد مظاهره چانو ته وویل د سویسیانو په بانکونو کې هغو کسانو پیسې ایښي چې د اوکراین پر ضد جګړه پیل کړې ده. او د اوکراین د خارکیف ښار چارواکي وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله دغه ښار په شاوخوا کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 2,000 ملکیان وژل شوي دي. د دوی په وینا په وژل شویو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف ښار کابو 1.5 میلیون نفوس لري او د روسي ځواکونو له لوري محاصره دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې روانونه پیلېږي شاوخوا 10,000 نورو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړي. د دې کمیټې په وینا په دې شمېر ماشومانو کې به 60% نجونی وي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دوی په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې په سړو سیمو کې دوري یا حمل پر درېیمه پیلېږي په زرګونو نوي ماشومان خپلو کلیوالي ټولګیو ته جلب کړي. د سویډن کمیټې د تعلیم او تربیه د پروګرام مسؤل محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پلان اعلان کړ.
امید دی چې سویډن کمیټه وتوانیږي چې سږ کال اندازتا 10,000 نو ماشومانو ته چې په هغه کې 80% جنګۍ وي د تعلیم و تربیې زمینه برابره کړي. البته دا 10,000 د هغه 100,000 ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2022 کال کې حمایه کوي. سویډن کمیټې مکتبونه په عموم کې 80% جنګۍ جوړوي او دا برنامه فوکس ته په ماشومانو ته په لاسرسي او د تعلیم تربیه په کیفیت باندې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي او دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3,000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې 100,000 ماشومانو ته کتاب، قرطاسیه او ښوونکو ته معاش برابروي. دغه کمیټه هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 5 تر 10 پورې د ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان د پنځمې په ورځ رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي و چې د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ به ښوونځي پرانستل سي او نجونو ته به له هلکانو جلا د ښځینه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د طالبانو د دې اعلان د هرکلی تر څنګ وویل چې په کار ده د طالبانو دغه پلان تصویب او عملي سي. ګوترش لیکلي چې د نجونو او هلکانو پر مخ باید ټول ښوونځي پرانستل سي چې تعلیم وکړي او خپله وړتیا وښيي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف لا هم افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. یونیسف وایي وروستیو اقتصادي ستونزو بې وزلۍ او لوږې تر ډېره ماشومان اغېزمن کړي دي. طالبان وایي دوی د یونیسف په ګډون له هغو ادارو سره په تماس کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت له اړخه د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولی. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د ارتباطاتو، وکالت او مدني مشارکت مشر سم مورت ازادي راډیو ته ویل لوګي بې وزلۍ او اقتصادي رکود تر ډېره ماشومان اغېزمن کړي.
افغانستان از ا ټف پلیس ټو بی ا چایلډ.
افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای دی. د وزګارتیا زیاتې دوه اقتصادي رکود ګڼې کورنۍ له بې وزلۍ سره مخ کړې دي. میندې او پلرونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي. د دریو وختونو خوړو شمیر په کمیدو دی. د خوړو اندازه په کمیدو ده او دغه خوړه د دوی د تغذیه اړتیاوې نسی پوره کولای. د حیرانۍ وړ نه ده چې ماشومان زیات کړيږي.
یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او خلک مجبور شوي چې په ماشومانو کار وکړي. یونیسف خبرداری ورکړی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بېوزلۍ له امله تر 1,000,000 اوښتی او دا شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د یونیسف په ګډون له هغو موسسو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دي او هڅه کوي د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي. مجاهد ونه ویل چې له لوږې او بېوزلۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دوی څه پروګرام لري. بلخوا تېره میاشت سیف د چلدرن موسسې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 5,000,000 ماشومان له لوږې سره مخ دي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان شپږ ګاونډي هیوادونه راتلونکې میاشت په چین کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو موضوع د دوی د خبرو په ایجنډا کې شامل ده.
د چین ترڅنګ چې د غونډې کوربه دی ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې طالبان هم دې غونډې ته یو پلاوی واستوي. خو له دې سره سره پاکستاني چارواکي وایي هیواد به هغه مهال په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع وي. کله چې د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له سفیر څخه پوښتنه وشوه چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د پاکستان وسنۍ دریز بدل کړي، د ویل پاکستان به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې اجماع وي، په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون ویلي د تیر کال لاګست څخه چې طالبان یو ځل بیا پر کابل واکمن شوي افغانستان یو نوی پړاو ته داخل شوی، نو د دغه هیواد له وضعیت سره د چلن لپاره نور نرمښت ته اړتیا ده. سره له دې چې روسیه له افغانستان سره پوله نه لري، خو په چین کې د افغانستان په اړه د راتلونکي میاشتې غونډې ته روسیه بلل شوې، خو هند ته بلنه نه ده ورکړل شوې. سربیره پر دې چې باور کې د پاکستان به لومړی هیواد وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژني، خو تر اوسه پورې دې هیواد د نړۍ هیوادونو او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته انتظار ایستلی. پاکستان په 1990 لسیزه کې یو له درې هیوادونو څخه و چې د طالبانو د هغه وخت دولت یې په رسمیت پیژندلی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت وایي ځینې ستونزې د دې سبب شوې چې په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د کنټرول هڅې بریالۍ نشي. تر ټولو عمده علت په اوکراین کې د روسیې لخوا پیل شوې جګړه شول شوې چې په افغانستان او سیمه کې د تیلو بیه لوړه کړې ده. له بلې خوا اقتصاد پوهان د بیو د کنټرول لپاره ځینې سپارښتنې کوي چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
که څه هم د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت پخوا په نسبت څه لوړ شوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې نه دي کنټرول شوي. د افغانستان د اقتصادي څیړنو د غیر دولتي بنسټ مشر محمد آصف ننګ د بیو په لوړوالي کې ګڼ مسایل دخیل بولي.
په افغانستان کې له 15,000 فابریکو نه نږدې 15,000 په حدود دي بند، نیمه بند او یا هم له فعالیت نه لوېدلې دي، او که فعالیت هم ده د بازار تقاضا او هغه غوښتنې نسی اشباع کولی، نو په دې اساس باندې د نرخونو لوړتیا رامنځته شوې ده. د وارداتو کچه ټیټه شوې ده، دا هم تاثیر پی غورځولی ده.
ښاغلی ننګ وایي تر کورونا او باور سره راغلی وضعیت د سرچینو کموالی او د سونګ توکو د بیو لوړېدو هم پر بیو تاثیر کړی دی. پرون شنبه په کابل کې یو امریکایي ډالر د څه باندې 8 افغانیو په بدل کې تبادله کېده. دا د لیندې یا قوس میاشتې په نسبت د افغانیو ارزښت په اموړ زیاتوالی ښیي چې هغه وخت یو ډالر په 140 افغانیو هم تبادله کېده. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وایي که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت یو څل وړ شوی، خو ځینو ستونزو د بیو کنټرول کمزوری کړی دی.
د نرخونو د کنټرول لپاره د کابل ښاروالۍ په ولایت کې ښاروالیګانو ته دنده سپارل شوې، نرخونه هم ورکړل شوي دي بازار ته، خو ځینې ستونزې دي. یادې او د نفتو قیمتي ده، د اوکراین د جګړې سره په سیمه کې سیمهییزه کچه باندې نفت چیک شوي دي، خصوصا تیل چې په ټولو انتقالاتو د اموالو باندې اثر غورځي نرخونو باندې. خو بیا هم ځینې بې انصافیانې متاسفانه د تجارانو دا راز دوکاندارانو لخوا نه هم شته.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د ډالرو د بیې تر ټیټېدو وروسته دوی د بیو فهرست یا نرخنامې ویشلي چې د وخت په تیریدو سره به پکې بدلون راشي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سپتو، هغه چې وکړه چې واو وی لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
د جاپان صدر اعظم د هند له صدر اعظم غوښتي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو توند دریځ خپل کړي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم خبرداری ورکړی چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر سره د دې یرغل له کبله خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. روسیې د فبروري پر 24 پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا پرون شنبه هند ته د خپل سفر پر مهال ویل له خپل هندي ساری نارندرا مودی غوړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو توند او سخت دریځ خپل کړي. د څلور اړخیز ائتلاف یا کواد الاینس دریو نورو غړو جاپان، استرالیا او د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو غندلې، خو هین چې په دغه ائتلاف کې شامل دی یوازې د جګړې د بندیدو غوښتنه کړې او د دې جګړې د غندنې په تړاو یې د ملګرو ملتونو په دریو رایو اچونو کې سپینه یا ممتنی رایه کارولې ده. د جاپان د صدر اعظم دفتر د کیشیدا هغه خبرې راخیستې چې له نریندرا مودی سره تر کتنې وروسته یې پر اوکراین د روسیې یرغل یو ظالمانه حرکت بللی چې د هغه په وینا د نړیوالې ټولنې له دې جملې آسیا د نظم بنسټونه کمزوري